د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن د اتوار ورځ کال 2020 د اکتوبر د میاشتې سلورمه نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سټکی. پاکستان کې په زور بې درکه کړل شوو کسانو معلومولو لپاره جوړ کمیشن وایي چې د 13 ستمبر په میاشت کې نور سلور دیرش کسان بې درکه شوي دي چې ورسره په ملک کې د بې درکه شوو کسانو ټول شمیره 6500 او 6800 رسیدلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خلکو غږ کړی چې د کورونا وایرس نه ځان بچ کولو او د دې خورېدو مخنیوي لپاره په ولسی ځایونو کې د مخ پټولو ماسکونه اچوي او یې څرګنده کړی چې د یخنۍ موسم شروع کېدو سره د کورونا وایرس په پیښو کې یو ځل بیا زیاتوالی راتلی شي. دلته په امریکا کې وایټ هاوس وایي چې د کورونا وایرس نه متاثر شوی صدر ډونالډ ټرمپ صحت په ښه کېدو دی. او د ارمینیا او آذربایجان د پوز ترمنز د نګورنو کاراباغ په سر شروع شوې جګړه هم هغه سره روانه ده او د ارمنیایي نسل د غسیمه کې جګړې زور نیولې دي. او څو چې د خبرونو تفصیل ته پاکستان کې په زور بې درکه کړل شوو کسانو معلومولو لپاره جوړ کمیشن وایي چې د 13 ستمبر په میاشت کې نور سلور دیرش کسان بې درکه شوي دي چې ورسره په ملک کې د بې درکه شوو کسانو ټول شمیره 6500 او 6800 رسیدلی. د کمیشن لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې په 2018 مقدمو باندې دا وخت کار روان دی. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اطهر من الله د اکتوبر په 2 منیټه د بدرکه کسانو د یو مقدمې د اوریدنې په وخت ویلی دا د شرم خبره ده چې کله د یو کورنۍ څوک بدرکه شي او ریاست وایي چې هغه نه دی پورته کړی. د بدرکه خلکو معلومولو لپاره جوړې نړیواله ادارې انټرنیشنل کمیشن اف ټورست په وړاندې ورځو کې ویلو چې په پاکستان کې په زور د بدرکه شو کسانو معلومولو لپاره جوړ کمیشن د بدرکۍ په پیښو کې د ککړ عناصر په معلومولو او په خپلو احکاماتو باندې عمل باوري کولو کې ناکام شوی دی. پاکستان کې بلوچستان او د پښتنو د حقوقو مبارزین تور لګوي چې ریاستی ادارې د زرګونو پښمره کې د خلکو په بدرکه کولو کې ککړ دي. ریاستی ادارې همیشه د غاتورونه ردوي. پاکستان کې د مذهبي سیاسي پارټي جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان تحریک انصاف حکومت خلاف د مخالف سیاسي پارټو د اتحاد مشر ټاکل شوی. د مولانا فضل الرحمن د مشرۍ فیصله 13 ورځ د پاکستان ډیموکراټیک موومنت په نوم حکومت مخالف سیاسي تحریک د ویډیو د لارې په یو غونډه کې شوی. د ریپورټونو تر مخه د پی ڈی ایم په پرونی غونډه کې د فضل الرحمن د مشرۍ لپاره نوم د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ورکړو او د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری یې تایید کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي طالبان د تشدد د لارې خپل اهداف نشي ترلاسه کولی او یو ځل بیا یې په طالبانو غږ کړی چې تشدد پرېږدي او د خبرو اترو د لارې د ملک د ټولو مسلو حل راوباسي. اشرف غنی د شنبه یا خالی په ورځ د خپل حکومتي پلاوي سره د افغانستان جنوب ختیځ ولایت پکتیکا ته تللی او هلته د چارواکو او ولسی خلکو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي د طالبانو اولادونو ته د زده کړو او تنلارو او مشرانو ته په عزت سره ژوند برابرول د ریاست سیمواري ده. صدر اشرف غنی دا خبرې په داسې وخت کړي چې د خالی په ورځ د ننګرهار ولایت د شینوارو د ولسوالۍ په مرکز غنی خیلو کې د ولسوالۍ دفتر مخې ته د موټر بمې چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او خوښه سلويخت کسان پکې جوړل شوي دي. اخوا پایتخت کابل کې نن 2 چاودنې شوي. اولنۍ چاودنه د بګرامیو ولسوالۍ سره نږدې سیمه کې شوي چې پکې 2 سارنوالان وژل شوي دي او بل چاودنه د کابل خار د رحمان بابا مینه سره نږدې شوي چې پکې 1 کس وژل شوي. د دواړو حملو ذمہواري تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په سر نه ده اخیستې. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه په تیر شواروز کې د کورونا وایرس نه نور 6 کسان مړ شوي چې ورسره په ټول ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو شمیره 6514 رسیدلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خلکو غږ کړی چې د کورونا وایرس نه ځان بچ کولو او د دې خورېدو مخنیوي لپاره په ولسی ځایونو کې د مخ پټولو ماسکونه اچوي او یې څرګنده کړی چې د یخنۍ موسم شروع کېدو سره د کورونا وایرس په پیښو کې یو ځل بیا زیاتوالی راتلی شي. دلته په امریکا کې وایټ هاوس وایي چې د کورونا وایرس نه متاثر شوی صدر ډانلډ ترامپ صحت په ښه کېدو دی، خو په مکمله توګه ښه نه دی. ډاکټران وایي چې صدر ترامپ اوس هم د څارنې لاندې دی او هر ورځ یې ټیسټونه کوي. صدر ترامپ تیره ورځ په میریلند کې د یو پوځي هسپتال نه په لنډه ویډیو کې ویلو چې هغه په ښه کېدو دی او هیله یې څرګنده کړې چې ډېر ژر به بیرته خپلې ذمواری شروع کړي. د تیرې جمعې په ورځ صدر ترامپ او د نوموړي میرمن ملانیا ترامپ دواړو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی و. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د مړو شوو خلکو شمېره 10,33,000 ته نږدې شوی. د امریکای جان هاپکنز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 209,300 خلک مړه شوي دي. د ارمینیا او آذربایجان د پوست ترمنځ د نګورنو کراباخ په سر شروع شوی جګړه هم هغسي روانه ده او د ارمینیایي نسل دغه سیمه کې جګړې زور نیولې دي. د آذربایجان صدر الهام الیوف د خلیفه شپنا وخت ویلي پوز یې د مداګیز په مهم کلی باندې خپل اجنډا پورته کړی او دا چې نږدې یو شمېر نور کلی هم نیولې دي. اخو د ارمینیا دفاع وزارت ویلي د کراباخ بیلتون غوښتونکي عسکرو د آذربایجان د پوز یوې لوی حملې مخه نیولې. د ارمینیا دفاع وزارت ویاند ویلي پوز یې د آذربایجان درې جهازونه راغورځولې دي، خو د آذربایجان د دفاع وزارت دغه دعوی رد کړې دي او ویلي چې د ارمینیا لخوا په عامو خلکو او د دوی په ودانیو دزې شوې دي.
د وایس اف امریکا جی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
په پاکستان کې په زوره د بيدر کتنانو د معلومولو لپاره جوړ کمیشن ویلي چې د 13 ستمبر په میاشت کې نور 14 دیش کسان بيدر کې شوې دي، چې ورسره په ملک کې د بيدر کې شوو تنانو مجموعي شمیره د شپږنی مزرو نه زیاته شوې ده. کمیشن تر مخه 14 زره نه زیات کسان واپس خپل کورونو ته راغلي دي او د 2.5 زره بيدر کې کسانو په کیسونو باندې کار روان دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په خوانی مشره او اغړې زهره یوسف وای د کمیشن لوی مسله دا ده چې کم به درک تنان واپس راشي نو د حقوقي مقدمه بندي کړي او دا کوشش نکړي چې د غتنان چا اول رپورټ کړي وو. په پاکستان کې د بلوچستان او د پښتنو د حقوقو مبارزین تور لګی چې ریاستي ادارې د زرګونو پښمیره کې د خلکو په بيدرک کولو کې لاس لري، خو ریاستي ادارې تغتورونه پر لپسې ردی. نور تفصيل د اسلام آباد نه د دې خبريال ارشد حسین په دې ریپورت کې راکړي.
د بيدره کتنانو د کمیشن په اعلامیه کې ویلي شوی چې کمیشن د اگست د 13 مینیټې پورې 14,602 کیسونه سر تر رسولي او د ستمبر په میاشت کې نور 78 کیسونه فیصله کړي او له هغه وروسته د فیصله شوو قضیو مجموعي شمیره 14,013 رسیدلې. کمیشن وايي په باقی پاتې 2,085 کیسونو باندې کار روان دي. ښکار دی چې د اکتوبر په 2 تاریخ د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اتر مین الله د بيدرک شو تنانو د قضيه د اوریدنې په محل ویلی وو چې کله د چاسو غیب شي او ریاست دا وایي چې موږ څوک نه دی پورته کړی نو دا د شرم خبره ده. ښکارا دی وی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم وړاندې ورځو کې د یو شخصي ټي وي چینل سره مرکه کې ویلی وو چې په پاکستان کې د صحافیانو د اغوا او په جبري توګه د هغوی په بيدرک کې د حکومت لاس نشته. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی په خوانه مشره او غړی زهرا یوسف وایس اف امریکا ډیوا توای حکومت د بيدرک تنانو د معلومو لپاره د جوړ کمیشن موده غزولې ده، خو دغه کمیشن په دې معاملې کې زیات کامیاب نخ کاری.
واپس آ جاتے ہیں تو وہ کیس کو بند کر دیتے ہیں، کلوز کر دیتے ہیں، وہ پوچھتے نہیں ہیں کہ کیسے وہ غائب ہوئے.
هغه وایي دغه کمیشن سره د ټولو لوی مسله دا ده چې کم بيدرک تنان بیرته راشي نو کمیشن د هغوی کیسونه بند کړي. کمیشن بیا دا پوښتنه نه کوي چې دغه کسان څنګه غیب شوي وو او چا پورته کړی وو او دا خای چې په دې لړ کې د چا هم احتساب نه کیږي. اسلام آباد کې د لادرکه شوو تنانو د قضیو پیروي کوونکی وکیل کرنل ریټایرډ انعام الرحیم وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وایي که د لادرکه تنانو د معلومولو لپاره د جوړ کمیشن رپورټ ته وکتلی شي نو دغه کمیشن چې هر میاشت کم رپورټ جاری کوي نو په هغه کې ځینې کسان دغه کمیشن په جبر لادرکه ګرځوي او د هغه په قول د دې معنی دا ده چې دغه خلک ریاست غیب کړی دي.
تھی نہ صرف لوگوں کو برامد کرانا بلکہ اس کا تعین کرنا کہ اس کو لاپتہ کرنے میں کون سی ایجنسی ملوث
ہے. غوائی د بے درکش و تنانو د کمیشن ذمہ واری نہ صرف دغه خلق برامد کول دی بلکہ دا تعین هم کول دی چې د خلکو په جبر لا درک کولو کې د هیواد کمه ایجنسی ککړ دا او کمیشن د دغه خلکو په ګوته کولو کې ناکامه شوی دی. په پاکستان کې د بشری حقوقو فعالین د یوې ګډې مودې راهیسې د خلکو په جبر د لا درک کولو تور د هیواد په خفیه ادارو پورې کوي. خو د هیواد پوځي ادارې دغه تورونه وار په وار ردوي. د یادونې وړ ده چې تیره میاشت انټرنیشنل کمیشن آف جیورست ویلي وو چې پاکستان کې په جبري توګه د لادرکه شوو تنانو د معلومولو لپاره جوړ کمیشن د لادرکه شوو تنانو په پیښو کې د ککړ عناصرو په معلومولو او په خپلو احکاماتو باندې عمل درآمد باوري کولو کې ناکامه شوی دی.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
بلوچستان په چمن کې د عوامي نېشنل پارټۍ لخوا ویل شوې دي چې د خلکو د مشکلاتو په نظر کې د ساتلو سره به د کوټې او چمن لوی لار چې دوی د احتجاج په توګه بند کړې وه پرانیزي. د غلار د عوامي نېشنل پارټۍ د یو غړي اسد خان اچکزي درامندلو دپاره د احتجاج په توګه بند کړې شوې وه. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي صدر اصغر خان اچکزي نن ویلې دي چې دوی به خپل ناستا وس د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته کوي او د اسد خان اچکزي د مندلو پورې به خپل احتجاج جاري ساتي. دوی په 12 اکتوبر باندې د آل پارټیز کانفرنس راغوښتلو وینا هم کړې ده. د لیوه خبریال نعمت الله سرحدي په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند ایالتي ترجمان اسد خان اچکزي د لادرکه کېدو په ضد احتجاجونو سلسله نوې بڼه واخیسته. په دغه احتجاج کې شامل ګوندونو، تاجرانو، سازمانونو او د چمن چیمبر اف کامرس ګډ غونډه کې دا پریکړه وکړه چې د کوټې چمن لوی لارې د تیرو 15 ورځو راهیسې بند کړې ده، خلاصو به او د چمن انتظامی چارواکو د ودانیو مخ ته پر لټ کښېنو. دا د غونډې د پریکړو په حق له عوامي نېشنل پارټۍ ایالتي صدر اصغر خان اڅکزي د په چمن کې د سیاسي ګوندونو او د تاجر سازمانونو سره په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې اسد خان اڅکزي د د تر زوی دی لا درک کول یوازې د دوی کورنۍ په نقشه کول دي. د د پلار شي جلانی خان اڅکزي د د ورور اسکر خان وجل د د بل د تر زوی رسالدار میجر لویز نصیب الله اڅکزي په بمی برید کې په نقشه کول او اوس اسد خان اغوا کول داسې پیښې دي چې ټول د خاندان سره تعلق لري. خو د مطبوعاتي کانفرنس پس وی ډی وسره په ځانګړي مرکز د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر او ممبر ایالتي اسمبلی اصغر خان اڅکزي نور زیاته ک
د خلکو تکلیف معاشي ضرورتونه په نظر کې د شوولو په خاطر مرننده پیسلا وکړي چې پروژه دې دا به مرنن خلاصو او سره به موږ بل سبا په چمن شهر کې لوی احتجاجي غونډه په دغه ایریا کې چې چیرې زموږ افیشل افیسز دي په دې ایریا کې بکیږي او دا به بیا د درنی شکل اختیاروي. در هغه ساته پوری بل هر لای عمل په دغه اتحادیه کې شامل جماعتونو ګوندونو په ګډه کوي. پر 12 تاریخ زموږ دا کوشش دی چې موږ په کوټه کې د ټولو سیاسي جماعتو یو آل پارټیز ناست وکړو. دغه احتجاج نن د چمن پر ساته دی، د ټولو صوبې پر ساته باندې وښتکو.
دا عوامي نېشنل ګوند ایالتي ترجمان اسد خان اڅکزي د تیر میاشتې پر 25 تاریخ باندې د کوټ سر نږدې په هغه مال له درکه سو چې د چمن څخه د کوټ ته روان وو. چې د ورور امجد خان وکیل د کوټ په پولیس تانه کې د اغوا دوسیه درج کړې ده چې دا وخت په لټنې د ترګري په ضد کارکونکو کې پولیس اداره سی ټی ډی کوي. خو د چمن لیویز انتظامی افسر زکاولا درانی درې ورځې مخکې وی ډیو ته ویلی وو چې زلکی لابلا پر ساته باندې هم لیویز پولیس او سارګری ادارې په ګډه دغه کیس په لټنې کوي. خو تر اوسه د اسد خان په حق له معلومات نه دي ترلاسه شوي چې دوی د ریاستي ادارو وړي دي او که غیر ریاستي ادارو اغوا کړی دي چې کورنیان یې د دې وجه سخت اندېښمن دي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د شماریاتو اداره وایي چې په تیر یو کال کې په ملک کې د ګرانۍ کچا 9.4% ته رسیدلې ده، او په کلیوالو سیمو کې د خارونو په مقابله کې د ګرانۍ نوره هم زیاته ده. یو بل سروې وایي چې پاکستان کې په هرو شلو تنانو کې یوازې یو تن دا ګڼي چې د ملک معیشت په سم اړخ روان دی. حکومت مخالفه ګوندونه د دې ګرانۍ او د خراب معاشي حالاتو ذمواري د پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې اچي. اوایي چې د موجوده حکومت کار یوازې د مخالفه ګوندونو پر ضد انتقامي کاروایی کول دي، او د ولس په مسلو باندې د کابینې په غونډو کې هیڅ خبرې نه کیږي. د ریوه خبریال اورنګزیب خان په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت راکوي.
د شماریاتو ادارې تر مخه یوازې په تیر یو میاشت کې پاکستان کې د ګرانۍ شرح 1.15% زیاته شوې ده، او کلیوال سیمو کې د ګرانۍ د خاريون زیاته ده، ځکه چې کلیوال سیمو کې خوراکي شیان زیات ګران شوې دي. په کلیوال سیمو کې د ګرانۍ د 10.15% نه 15.8% او خاريو کې 11.3% نه 12.4% ته رسیدلې ده. اداره وایي چې په یو کال کې د خوراکي شیانو نرخونه زیات شوي دي. یو کال کې د الوګانو نرخ کې 2.2%، د ټماټرو په نرخ کې 15.9%، مسالو په نرخ کې 20.9%، د لوبیا 20.3%، د دالونو یو کم 20%، د سبزیانو 14%، د غوښې 12%، د برېښنا په نرخونو کې 11.8%، د خوراکي تیلو په نرخ کې 11.1%، او د پیو په قیمت کې 11% اضافه شوې ده. د مسلم لیگ بیان د مریم اورنگزیب په یو خبری کانفرنس کې د ګرانۍ ذمہوار د پاکستان تحریک انصاف حکومت ګرځولې دي، او ویلي دي چې د حکومت یوازې کار مخالف ګوندونو نه انتقام اخیستل دي، او عوامي مسلې سدي او د دې به سهل وي. تیر دو کالو کې چرته هم د کابینې غونډو کې په دې خبره نه ده شوې. د مسلم لیگ یو بل مشر حسن اقبال وایي چې موجوده حکومت په مخالفو ګوندونو مشرانو تور لګوي چې اغلا یې کړې ده، خو چې اوس پاکستان تحریک انصاف حکومت ځان یو ایماندار حکومت ګرځوي، ولې دلته دا ګرانی زیاته شوه؟
چور وو ہے جو عوام کو غریب کرتا ہے، دیانتدار وو ہے جو عوام کو امیر کرتا ہے.
حسن اقبال وایي حکومت غلوي په کوم کې چې اولس غریب شي. یو بل حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند کمر زمان کایرا وای چې مرکزی وزیر اسد عمر د حکومت جوړېدو پس ویلی وو چې ولس نبا چغی وزی.
مہنگائی مٹانے کے نعرے مار کے آنے والے آج پاکستان کو مہنگائی کی چکی میں اس طرح پیسا ہے.
دوی وای کوم ګوند گرانی ختمولو خبره با کوله، حکومت کې اوس گرانی دومره زیاته شوې ده چې خلک چغی وای، او تر کومه د صحیح او بغیر د چا مداخلت انتخاباتو له ذریعه بل حکومت نوی جوړ شوی، خلک هم دغه شان چغی وخی. تیر ورځ اسد عمر یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت داوه کړې وه کچره اپوزیشن د خپل ذاتی ګټو پر ځای د اولس مسلو حل لپاره به یو ځای شوی وو، نو حکومت به هم ورسره ولاړ وو. د سړنې یا ریسرچ یو کپنې IPSO لخوا شوی یو سروې تر مخه د پاکستان اکثریت هم په معیشت خوشاله نه دی، او هر شلو کې یوازې یو تن د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې د مضبوط معیشت خبره کوي، او هر پنځو کې څلورو تنانو د معیشت د نور خرابېدو خبره کړې ده. د غشن د سروې تر مخه په ګرانې هم د اولس اکثریت اندېښنې لري.
د واشنگتن دی او تاسو جیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com، ټوئیټر @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونو لخوا پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ یا د پی ډی ایم د لاندې په 11 اکتوبر باندې د بلوچستان په کوټه ښار کې د احتجاج اعلان ته د صوبې حکومتي ویان لیاقت شهوانی وای چې مخالفه ګوندونه د ملک په نورو برخو کې یا په نورو صوبو کې احتجاجي لاریون کولو کې ناکام شوې دي، او هلته د څه قسم مرسته نه موندلو په صورت کې د بلوچستان انتخاب کړی دی. لیاقت شهوانی ویلي د مسلم لیگ نواز، پیپلز ګوند او مولانا فضل الرحمن د پنجاب سند او خیبر پختونخوا لمړی انتخاب زکه نه دی کړی، ولې چې په دغه صوبو کې ملاتړ نه دی موندلی. هغه زیاته کړه، احتجاج کول په جمهوریت ملکی د هر چا حق دی، خو پکار ده چې د قانون په چوکاټ کې وشي. او مخالف غوندونه په بلوچستان کې د احتجاج د لارې د بلوچستان د پرمختګ مخنی ولغواړي. په دې موضوع باندې د مخالف غوندونو صدرسته تفصیلی ریپورت په دډیو خبريال حمید سمسور تیار کړی.
د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان لیاقت شوانی د پی ډی ایم لوري له کوټې څخه د احتجاجي غورزنګ پر پیل کېدو باندې سخت نیوکې وکړې، او ویل چې په نورو صوبو کې دولسي خلګو ملاتړ دوی نه لري. حمله دغه کبلا دوی له دې سبب د کوټې انتخاب کړی دی.
جو پی ډی ایم ہے انہوں نے اپنا پہلا جلسہ کوئٹہ میں اناؤنس کیا، حالانکہ پی ڈی ایم کی جو بڑی مین جماعتیں ہیں پی ایم ایل این پنجاب میں اپنا پہلا جلسہ کر سکتا تھا.
پی ڈی ایم چې کومه لومړی غونډه په کوټه کې اعلان کړې ده، حالانکه د پی ډی ایم غټ ګوندونه مسلم لیگ نون په پنجاب کې خپل لومړی جلسه کولای سو، پیپلز ګوند په سند کې کولای سو. او دغه ډول مولانا فضل الرحمن چې موږ لپاره ډیر د قدر وړ دی په خپل صوبا کې هم کولای سو، یا خو چې د اپوزیشن کوم غټ ګوندونه دي هغه پر خپل پیاوړتو باندې یقین نه لري. شایي چې دوی میسوسوي چې ولسی خلک له دوی سره نه دی ملګری، خلق دو دوی پغشتنه باندې جلسې ته نه وراځي،
پبلک ان کے پاس ان کے کال پہ شاید جلسے میں نہ آئے.
د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان د دغه پښتني په جواب کې د پی ڈی ایم سناتور عثمان کاکړ وویل چې موږ لمړی غونډه په کوټه کې په دې سبب باندې یشیده چې دلته چې د پخوانی پوجي ډیکټاتور جنرال زیولک په مارشلا کې دلته په کوټه کې پروام اکتوبر باندې د دوی د ګوند د شهیدانو ورځ ده. حمله دې ثواب زخه د دوی غشتنه ولا چې د اپوزیشن نور ګوندونو له دوی سره ومناله.
کو خدای کول د کوټې نمرې جساس د دې حکومت د خاتمه ابتدا به د نوی الیکشن د سپا الیکشن سپاکه د فوج د انټیلیجنس ادارو لاس وهنه نه، په سیاست کې لاس وهنه نه، په پارلیمنت کې نه، د پارلیمنت والا دستی د عین او د قانون حکمرانی او مستو سیویلین اتاریټی بالا کول بیا فاټا کې کوم جبر روان دی د دې خاتمه.
د بی ان پی مرستیال مشر ساجد ترین ایډوکیټ پیوی چې په پاکستان کې د جمهوریت لپاره د بلوچستان د خلکو ډیر مهم رول دی.
نو بلوچستان په تاریخي لحاظ باندې هغه لوی جمهوریت د بالی د لپاره په جمهور کې د خلکو د ولس د حقوق لپاره په تیرو اویا کلو کې د بلوچستان د سیاسي ګوندونو د لیډرانو یو ډیر برخه ده، چې نن هم په دې ملک کې د یو حقیقي جمهوریت لپاره د خلکو د حکمرانۍ لپاره دغه افستا چې د هغه د کوټسا بلوچستان څخه کیږي د خوشحالي خبره ده.
حکومت وی چې دا ټول هغه سیاسي ګوندونه دي چې په 2013 کې ماته خوړلې ده، خلګو دوی ته ووټ نه دی ورکړی، اوس دوی د حکومت په ضد باندې خلک را پاروي. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان دا خبره هم وکړه چې احتجاج کول د هر چا جمهوریت حق دی، خو البته که څوک د اساسي قانون څخه سرغړونه کوي نو بیا به دوی هرومرو د دې په ضد باندې ګام اخی. د پاکستان سیاسي ګوندونو د حکومت په ضد احتجاجي غورزنګ اعلان کړی دی. اټکل کوي چې لومړی غونډه به د رواني میاشتې پر 11 باندې په کوټه کې کیدونکې ده. د پی ڈی ایم غړوی چې بیا به د حکومت په ضد دغه ډول غونډي په پنجاب، سند او خیبر پښتونخوا کې هم ترسره کوي. حمید سمسور، وی او ډیوا، کوټه.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبري خبرونه ته وګورئ. د پاکستان د الیکشن کمیشن د تازه شمیرو تر مخه په ملک کې په 13 کالو کې نږدې 1.9 کروڑ ووټونه رجسٹر شوي دي. په کال 2013 کې 1.6 میلیونه رجسٹرډ ووټونه وو، خو اوس دغه شمیره 1.48 میلیونه ته رسیدلې ده. څېړونکو وایي په نوي رجسٹرډ ووټونو کې که څه هم د ښځو کچه په معمولي توګه زیاته شوې ده، خو پکار ده چې ښځې په جمهوري عمل کې پوره او د خپلې خوښې برخه واخلي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویاند سهیل احمد دی وتا ویلي په صبح کې په تواتر سره د ووټونو په اړه د پوهاوی پروګرامونه روان دي. تفصيلي ریپورت به د ریبه خبريال ارشد مومند راکړي.
د پاکستان د الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی په پنجاب کې سره پاسه 3 کروڑه ادریش پیته لاکه سړی 2 کروڑه اتن ویلاکه خزی 1318 پیته اتیان درخزیان په سین صوبه کې نږدې 1 کروڑ سلور درش لاکه سړی 1 کروڑ 9000 خزی او 401 درش نرخزیان په خیبر پختونخوا کې 1 کروڑ 9 لاکه سړی 1315000 خزی او 103 درش نرخزیان او په بلوچستان صوبه کې 20 لاکه 350000 سړی 6 لاکه 20000 خزی او یو اتیا د خواجه سراو ريجستره وټونه دي. د خبر پختونخوا صوبې اسمبلی په خواني غړي ډاکټر مهرتاج روغانی وای په ريجستره وټونو کې د خزو شمیر د وړاندې په نسبت تر څه حد ډیر شوی دی، خو د خزو په خپل خوخه د ووټه چولو او جمهوري عمل کې په برخه اغستو اهمیت باندې په هاوه پکار دی. پاکستان کې د کال 2013 په ټاکنو کې د ريجستره ووټونو 55% سړو او 30% خزو ووټونو اچولو کې برخه اخیستې و. په سند، پنجاب او بلوچستان کې د خزو سړو ووټونو اچولو کې نږدې 80% پرقو، ولی خبر پښتونخوا کې د خزو ووټ اچولو شرح د سړو نه 19% کم و. د خبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن وایان سهیل احمد وای دوی د خزو ووټونو اچولو شرح زیاتوالي د پاره په ځینلي کچ بیلابیل پروګرامونه لري.
موږ سره په ډیسټریک هر ډیسټریک کې ډیسټریک ووټر ایجوکیشن کمیټه جوړ شوې دي چې هغه د ډیسټریک الیکشن کمیشنر په نگرانۍ کې کار کوي او د هغه مین کار هم دا دی چې د زنانو خاص کر د هغه د رجستریشن او د هغه د ووټر اویرنس یا ایجوکیشن پاک لبان دي خپل کردار ادا کړي.
سهیل احمد ول د الیکشن کمیشن تر څنګ سیاسي ګوندونو ته هم پکار دی چې د خزو د ووټونو اچولو د عمل حوصله افزایي وکړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
شوهره وس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لزی ور کړی دی، دغه تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
پاکستان کې د عمران خان د تحریک انصاف د حکومت خلاف د مخالفو سیاسي پارټو احتجاجي تحریک ورځ تر ورځ په تیزېدو ده. مخالفو سیاسي پارټو د خپل احتجاجي تحریک عملی تور په 6 اکتوبر کوټه کې د یوې جلسې نه د شروع کولو فیصله کړی ده. د پاکستان د مخالفو سیاسي پارټو په تحریک او د پاکستان په خټ کې دونکو سیاسي حالاتو په ملکی او غیر ملکی اخبارونو کې قسمه قسم رپورټونه تجزیه او مضمونونه خواري شوي دي. خپل د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان نن خپل اداریه کې په دې موضوع خو تفصیلي بحث کړی دی. د اداریه سرقت ته په سیاست کې د دشمنۍ راننوتل. ڈان اخبار د خپل ادارې په شروع کې لیکلي دي چې پاکستان کې د سیاسي درجه حرارت په زیاتېدو او د حکومت د مخالفت سیاسي پارټو سورندو کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف میدان ته دراوتو د علامونه معلومیږي چې د پاکستان سیاست یو بل سره د خر اړمولو او د یو بل د گریوان نیوه حالت ته روان دی. د حکومت په مخالفینو کې د ټولو نه اهم مخالف سیاسي مشر د پاکستان مسلم لیگ د نون ګوند مشر میانواز شریف تیره هفته کې په ویډیو لینک د مخالف سیاسي پارټو شریک اجلاس او ورپسې دوه ورځې د خپلې پارټۍ د مرکزی کور کمیټه اجلاسونو ته په لاندې باندې درو سختو تقریرونو کولو د خپل طرفه د حکومت خلاف د جنگ نوبت غغولے دے میا نواز شریف دستغ جبی پخپلو تقریرونو کی دا پاکستان پا سیاست کی دا پاکستان دا فوج پا مداخلت سخت ٹکونا کری دی دا پاکستان وزیراعظم عمران خان دا میا نواز شریف دا تقریرونو او پا دے کے پا حکومت او فوج دا لگیدنو الزامونو پا جواب کی پا میا نواز شریف طور پوری کرے دے کہ میا نواز شریف پا فوج دا اعتراضونو پا کولو دا ہندوستان زرے خی اور یقیناً چی دا ہندوستان ایجنٹ تھے دا حکومت غری او دا حکومت مخالفین و دوارو پیوبل الزامونو لگولو لزور ورکڑے دے او دیر زر دا گرد پاکستان پلارو کسو کے اغا سیاسی درز غوبل جوڑے دو والا دے چی فائدہ بے نہ حکومت تاوی او نہ حزب اختلاف تا دان اخبار خپل اداریہ کی لکی چی میاں نواز شریف خپل تقریرونو کی زنی اہم نکتی پورتا کری دی پا سیاست کی دا مدورا سی نیخ پنیغا یا دا پردی دا شانا دا فوج دا مداخلت خبر اسا نوی خبر ندا دا دا ملک ہر کس تا معلوم دا او دا دید دستاویدی ثبوتونا هم موجود دی پا دی لڑکی نوی خبر دا دا چی دا فوج دا دی عمل پا بابل دا پاکستان یو سیاسی مشر اس خپڑاگا او پا اس کمی دا خبری شروع کری دی کہ دیشی چی دا میاں نواز شریف پا دی مرحالہ دا فوج دا سیاسی کردار روشتولو دا خبری سخپل وجوہات ہون وی خدا خو ہم یو حقیقت تے چی دا پاکستان پا سیاست کی دا فوج کردار دا پاکستان سیاسی اڈانا دیرہ کمزوری او سستا پستا کری دا او دا سیاسی پارٹو دا سیاسی ودی او دا سیاسی بلوغت دا حصول طولی لاری بندی کری دی دان لکی امید خدا کی دو چی دا وقت سر سر با دا پاکستان ناتوان جمہوری اداری طاقت امونی او خود اعتماد سر با پا خپل خپو ادری گی خود فوج دا کردار لسوا با دا خلق دا ووٹ پا ذریعہ حاصل کرے سیاسی قوت دم رکم دو رکلے شو چی دا ووٹ پا ذریعہ دا حاصل کری طاقت و اختیار باوجود سیاسی پارٹے دا فوج پر اہم مکرم بھی اخبار لکی چی دا فوج خلاف دا میاں نواز شریف دا موقف با کہ دیشی چی و ذاتی زاویہ ہوں بھی خود دے چی دا فوج او دا پاکستان دا سیاست دا تعلق پا حق لکم خبر کئی بدی کی وزنشتا او باید چی اہمیت ور لور کریشی دا میاں نواز شریف دا اعتراضونو پا جواب کی دا حکومت لخوا دا حق دا بدنامولو او پا حق دا بیس روپا پا الزامونو لگولو حکومت دا جمہوریت خدمت نکئی کو اس دمون سیاست دانانو لا د خپل غلطونه عبرت حاصلول پکار دی او پدی ور لدانونه پویول پکار دی چې یو بل د غدار ویل او یو بل د هندستان ایجنټان ګرځول د نظام اعتبار ته سخت نقصان او زیان تاوان رسي د سیاسي خبرو اترو اثر ختمي او د پارلیمان دننه او بهر د یو پایدار کارنده تعلق امکانات ختمي پاکستان مسلم لیگ نواز گل او پاکستان پیپلز پارٹی دا کال 1990 په موده کې په یو بل د داغونو لګورو سیاست کړی دی او د خپل دې کچه حرکتونو انجام هم ورته ښه معلومه شوی دی ځکه چې د لوبې په اخر کې دواړه فریق تش لاس پاتې شوي وو تحریک انصاف که پدی لار کی خپل تک بغیر دس تکلیف جاری ساتل غواړي نو بیا به د حالاتو او د واقعاتو نه زده کړه کوي دا اخبار د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلي دي تر څو چې مخالفه سیاسي پارټۍ د امن او امان حالات ګډوډي نه نو بیا خو د ملک په لارو کوڅو کې احتجاج د دوی آئینی او قانوني حق دی که میاں نواز شریف په حقیقت کې عملي طور د قانون بالادستی ښودل غواړي نو بیا خو باید چې دی پاکستان ته راشي او د قانون مخامخ شي دغه شان وزیر اعظم عمران خان باندې لازمه ده چې د مخالف سیاسي پارټو خلاف د حکومتي طاقت د بې درېغه استعمال نه ډډه وکړي دلته د ذهني پراګندای نه پر حالت کې ځان ساتل پکار دي ټولو فریقو له د خپلو ذاتي او سیاسي مفاداتو نه بالا سوچ پکار دی او دا خبره ورله یقیني کول پکار دي چې نظام په خطر کې پرینو وي په دې مرحله کې د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې فوج دې رشتو شي او سیاست ته دې نزدې هم ناراضي
ډاکټرانو ویلي دي چې د صدر ډونالد ټرمپ علاج سم روان دی او د ازمایشي دوا د یو خوراک وروسته نن د اتوار په ورځ به د دوا دویم خوراک ورکړي خو زیاتوي چې صدر ټرمپ اوس هم د سر لاندې ساتلې کیږي او هر ورځ ټیسټونه کوي بلخوا د کرونا وایرس له امله د اغیزمندو ملکونو په کچه هندوستان کې دا وخت وایرس په تیزی سره خوریږي او یورپی یونین هم په خپلو ملکونو کې د کرونا وایرس پیښې بیا د سره د سیوا کېدلو د مخنیوي لپاره نوي ګامونه اعلان کړي دي تفصیل د ارباب محمود علي په ریپورت کې اوریدلی شي
ډاکټر شان کونلی تیر ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې د کووېډ 19 د پته لګیدلو وروسته د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ صحت په سمېدو دی د صدر ټرمپ د علاج لپاره د ډاکټرانو د ډلې لخوا تیر ورځ د صحت په اړه د مثبت خبرو وروسته ډاکټر کونډي د والټر ریډ نېشنل ملټري میډیکل سنټر مخې ته خبریالانو ته ویلي دي چې د خالد ورځ په سهار د صدر ټرمپ صحت ښه وو. د خالد پورس ناوخته ډاکټر کونډي صدر ټرمپ ته د ریمډیسیور د دوا د ډومبي خوراک ورکولو پخلی کړی وو او ویلي وو چې د صدر تب نشته او ورته اکسیجن هم نه دی لګیدلی. که هر څه صدر ټرمپ اوس هم د خطرې نه نه دی راوتلی خو ډاکټران پر امید دي چې د صدر صحت په سمېدلو دی. ډاکټر کونډي زیاتوي چې صدر ټرمپ تبا نن د اتوار په ورځ د ریمډیسیور دوا دویم خوراک هم ورکوي او کلکه سارنه به یې کوي. د خالی پورس د وایټ هاوس چیف اف سټاف مارک میډو د صدر د ټیسټونو وروسته تشویش څرګند کړی وو او ویلي وو چې راتلونکي اته سلويخ ساعته د صدر د صحت حواله سره نازک دي او دا چې د صدر صحت واپس سمیدلو ته نه دی راغلی. ډاکټر کونلی دا نه د ښکاره کړی چې صدر ټرمپ تر څو ورځو پورې په هسپتال کې موجود وي. ډاکټرانو د صدر د صحت د هلو ځلو په اړه نور معلومات خبریالانو سره نه دي شریک کړی. ډاکټرانو ویلي دي چې د وایرس له امله د ناروغ شوي تن د صحت لپاره اومه او لسمه ورځ ډیره اهمه وي او ډاکټران د صدر د صحت کلکه څارنه کوي. د سلور اویا کلن صدر ډونلډ ټرمپ او د میرمن میلینیا ټرمپ د تیر زیارت په ورځ د کووېډ 19 ټیسټونه مثبت راغلي وو او بیا دواړه د وایټ هاوس نه د هلیکاپټر په لار میریلند کې د والټر ریډ پوزي هسپتال ته وړل شوي وو. د صدر ټرمپ ناروغه د نومبر په 3مه صدرتي انتخاباتو کې د مخالف جو بایدن د صدر ټرمپ او د میرمنې ته روغ صحت لپاره صدر ته پیغام ورلیکل دي. دغه انتخابي هلې ځلې هم ځنډول شوې دي خو د مرستيال صدارت لپاره کېدونکې کمپاینونه جاری ساتل کیږي. جو بایدن زیاته کړې چې د صدر ټرمپ د کووېډ 19 له امله ناروغ کېدل خای چې خلکو ته د دې وایرس په اړه څومره احتیاط کول پکار دي. د جان هاپکنز یونیورسيټي تر مخه د اتوار د سهارې پورې په نړۍ کې د کووېډ 19 له امله د اغیزمن کسانو شمار 3 کروڑ او 500 لکو ته ورقابو شو دی او د 10 لکو نه زیات خلک د وایرس له امله تر اوسه مړه شوي دي. د جان هاپکنز یونیورسيټي تر مخه د خالی پورې هندستان کې د کووېډ 19 له امله د مړه شوي کسانو شمار د 1 لک نه سیوا شوي. د امریکا او برازیل وروسته هندستان کې د کورونا وایرس نه د ټولو نه زیات مرګونه شوي دي. د هندستان د صحت ماهران وایي چې د آبادی په کچه په نړۍ کې تر ټولو وړاندې هیواد هندستان راتلونکي میاشت د دیوالی میله لري او یره ده چې د کووېډ 19 پیښې لا نورې سیوا شي. یورپي هیوادونو کې یو وار بیا د کورونا وایرس پیښو د سیوا کېدلو وروسته حکومتونو نوي ګامونه اعلان کړي. برتانیا کې د خالی پورس د 2.5 زرو نه زیاتې پیښې رامخته شوي خو حکومت وایي دا د ځنډ وروسته ځینې تکنیکي وجوهاتو په وجه زیاته شمېره رامخته شوي. فرانس کې د خالی پورس شاوخوا 1.9 لک نوي پیښې رامخته شوي دي. د جان هاپکنز یونیورسيټي تر مخه د برتانیې او ایټلی نه پس یورپ کې فرانس هغه هیواد دی چې د کورونا وایرس زیاتې پیښې لري.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. ټوئیټر @voadiva.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د آذربایجان او د آرمینین فوزونو ترمنز د خالی پورز هم سخته جګړه روانه و. د آذربایجان صدر الهان علیایف د خالی پورز ناوخته اعلان کړی دی چې فوزونو ځینې مهمه کلی په قبضه کې غستی دي. خو بیا د آرمینیا دفاع وزارت ویلی دی چې په کارباخ کې بیلتون غوښتونکو ډلو د آذربایجان غټي حمله ناکامه کړې دي. د آرمینیا او آذربایجان لخوا روانه هفته د امریکا، فرانس او روس لخوا د فوري دسبندې غوښتنې هم رد کړې شوې دي. په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت شعیب زاده راکړي.
د آذربایجان صدر الهام علیوف د خالی یشنبه پښپا نا وخت ویلي عسکرو د ماتګیز په مهم کلی خپل بیرغ پورته کړي او دا چې نږدې یو شمېر نور کلی هم نیولې دي. خو د آرمینیا د دفاع وزارت بیا ویلي د کرباخ بلتون غوښتونکو عسکرو د آذربایجان د پوز ایویلوی حمله مخه نیولې. او ویان شوشان ستفنین د جګړې حالت ته په اشاره کې ویلي په ټوله وړاندنې کرخه د آرمینیا عسکرو د آذربایجان درې الوتکې نسکوري کړې دي. د آذربایجان د دفاع وزارت دغه دعوی رد کړی چې ګنې د دوی کومال وتکا وشتل شوی او زیاتی چې د ارمینیا لخوا په عامو خلکو او د دوی په ودانیو ډز شوی دی. تر اوسه آذربایجان د پوځي تاوان په اړه څه معلومات نه دي شریک کړي، که څه هم چارواکي وایي چې تر اوسه په جګړه کې 19 عام خلک وژل شوي او 55 جوبل شوي دي. د نګورنو کاراباغ د صدر ویان مهرام بوغسیان د خالی په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه ویلي د دوی استخبارات ښایي چې تر اوسه په جګړه کې د آذربایجان 3000 کسان وژل شوي دي، خو دغه دعوی نور څه معلومات نه دي شریک کړي. د کاراباغ چارواکو دا هم ویلي چې تر اوسه په جګړه کې د دوی 150 عسكر وژل شوي دي. د ارمینیا دفاع وزارت بیان آرتسرون اونیسیان تیر ورځ ناوخته ویلي چې د تیرې یوې اونۍ راسې په روانه جګړه کې د آذربایجان 2300 عسكر وژل شوي، چې پکې 400 یوازې د جمعې په ورځ د سخت جګړې وروسته وژل شوي دي. خو دغه دعوه د نورو سرچینو نه د پخلي هیڅ لار نشته. نګورنو کاراباغ چارواکي دعوه کوي چې آزاري عسکرو په سرخار سټیفن کارت بیا راکټونه وشتل شروع کړی دي. یو اونۍ وړاندې دواړه خواوو د یو بل پر ضد جګړه کې ټینکونه او میزایل کارول شروع کړي وو. د آذربایجان صدر د دغې جګړې د ختمولو یوازینۍ لار د نګورنو کاراباغ نه د ارمینیا وتل ګڼي. د نګورنو کاراباغ چارواکو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د دوی آزاد حیثیت یې ومني او دغه کار په سیمه کې د سولې پر ځای کولو یوازینۍ لار بلي. د ارمینیا او آذربایجان پوځونو روانه اونۍ په نګورنو کاراباغ کې د ډزبندۍ لپاره د امریکا، فرانس او روس لخوا غوښتنې هم په ظاهره له پامه غورځولې. په دغه سیمه کې د کال 1990 د لسیزې را په دې خوا داسې سخته جګړه نه ده شوې. ارمینیایي نسله بلتون غوښتونکو د نګورنو کاراباغ سیمه په کال 1990 کې د یوې خونړۍ جګړې وروسته قبضه کړې ده. دغه سیمه پخوا د یوې خود مختاره سیمې په حیث د آذربایجان برخه وه. په دغه جګړه کې د اندازو تر مخه 10000 خلک وژل شوي وو. د دغه لانجې د حل لپاره پیل شوې خبرې بیا په کال 1990 کې د ارمینیا، آذربایجان او نګورنو کاراباغ ترمنځ د رزبندۍ د معاهدې وروسته ودرېدلې وې. د نګورنو کاراباغ جګړې د سولې لپاره د منسک ډلې لخوا پیل شوې هڅې په کال 2010 کې بندې شوې. په منسک ډلې یا ګروپ کې امریکا، فرانس او روس شامل وو.
دا د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ده. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی وایي چې ک طالبان سوله وکړي، طالبان ته هم په حکومت کې د کار زمينه برابرې. اخوا د افغان صدر او د ملي مصالحتي عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان ته د سفر او د سولې پروسه پر اټلونکو اقداماتو بحث او خبري کړي دي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم طالبانو او د افغان حکومت مذاکراتي پلاونه غوښتل دي چې زر تر زره دي پخپلو کې یوې معاهدې ته ورسي. د دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د دیو خبريال حکمل روان راکړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې که طالبان سوله وکړي، طالبان ته هم په حکومت کې د کار زمينه برابرېږي. ولسمشر غنی پکتیکا ته د سفر په ترڅ کې په یاد ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې ویلي، کچیرته د سولې خبرې په بریالیتوب پای ته ورسیږي نو طالبانو ته به هم په دولتي ادارو کې د کار زمينه برابر شي. ولسمشر وویل
طالبان ته ما یو پیغام، آیا تاسو فکر کړی چې سبا به څنګه د خواب کې یو بل سره ژوند وکړو؟ معاون صاحب او زه او نور ټول همکارانم هر ورځ په دې پسې ګرځو. اول ای تاسو بوری مېرمنې ته څنګه ژوند ورسو؟ ای تاسو مشرانو ته څنګه ځای د عزت برابر؟ ای تاسو څنګه ګډون په ټولنې کې، په اقتصاد کې، په ټول اړخو د ژوند کې راو؟
ولسمشر غنی پر طالبانو غږ کړی چې د وژلو پر ځای پر یو مثبت قوت باندې کار وکړي. غنی زیاته کړی چې وخت دی چې په ګډه د افغانستان پر اټلون کې بحث وکړي. هغه وویل
موږ خو تاسو منلی چې یو منفي قوت دی، منفي دی نه، خو په زور دې وزلو باندې ځان مطرح کوي. راسه یې ځان په مثبت قوت باندې بدل، راسه یې لاس راکوي چې ټول افغانستان کې امنیت راغلو، ټول افغانستان کې وده راغله. یعنی ما غوښتنه طالبان ته داده چې راسه د افغانستان په راتلونکي باندې وغوي.
په ورته وخت کې جمهور رئیس اشرف غنی نن سهار د ملي روغې جوړې علي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره په ارګ کې کتلې. ارګ په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویل چې په دې کتنه کې ډاکټر عبدالله عبدالله جمهور رئیس اشرف غنی ته پاکستان ته د خپل وروستي سفر راپور ورکړ او د سولې پروسې پر راتلونکو اقداماتو یې بس او خبرې وشوې. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له طالبان او افغان دولت مذاکراتي پلاوی غوښتي چې ژر هوکړې ته ورسیږي. خلیزاد له پاکستانی رسنۍ سره په مرکه کې ویلي هڅې کوي چې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په برخه کې همکاري وکړي. هغه ویلي افغانستان کې دا فرصت برابر شوی چې ښکېلې خواوې مخامخ خبرو ته سره کښېني او یو حل لارې ته ورسیږي. ویل کېږي لا هم خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو افغان پلاوي له غړو سره خبرې روانې دي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202050403. د پاکستان گلگت بلتستان کې به په 15 نومبر باندې انتخابات کیږي. د گلگت بلتستان الیکشن کمشنر وای پوره حساب کوي چې دغه انتخابات شفافه او آزادی. خو د گلگت بلتستان نه د کابینې د پاره موقتی غړی عبدالجهان اډیوتا ویلی دی چې د گلگت بلتستان انتخاباتو په موقع به دلته کې یوازې پولیس او د گلگت اسکاوټس د امن او امان ذمہواری سنبالي، خو کچری ضرورت پیښ شو نو په حساسه پولینګ مرکزونو باندې به د حکومت لخوا فوز هم پرځای کېدای شي. په گلگت بلتستان کې د سلی رشتو حلقو د پاره 550 امیدواران په انتخاباتو کې برخه اخلي. د دې خبريال احسان محمد خان په تفصيلي رپورت را لګولې ده.
د ګلګت بلتستان الیکشن کمیشن تر مخه په دغه سیمو کې د قانون ساز اسمبلی ټاکنو لپاره تیاریاني تر سره شوې دي او د نومبر په 15 نیټه کې دونکو دغه ټاکنو کې به یوازې د نیمه پوزي او پولیس ځواکونو لاري د امنیت وزا ټینګه ساتل کیږي. خو بلخوا د ګلګت بلتستان موقتی د تعلیم وزیر عبدالجهان وی او ای ډیوته ویلي د دوی حکومت غواړي چې دغه ټاکنو کې کومه قسمه زیاتې ونه شي او هم دغه د پاره یو پلان هم ترتیب کړي. عبدالجهان زیاته کړه چې چرته هم د پوز پر ځای کولو ضرورت وي نو هغه ځینو تبا حکومت پوز بلی. په دې حکله نوموړی زیاتوي دی وای تر اوسه په سیمه کې حالات مکمله په قابو کې دي. د امنیت وزا د ټاکنو په مهال ټینګه ساتل د حکومت ذمہواری ده. د انتخابونو کمیشن به هم دا ذمہواری وي چې ټاکنې سر تکړي. خو بیا که چرته هم د ټاکنو په مهال پوز پر ځای کولو ته اړتیا راغله نو حکومت به په هغه برخو کې پوز د امنیت په خاطر پر ځای کوي. د ګلګت بلتستان په لسو ضلعو کې د سلی رشتو قانون ساز اسمبلی څوکو د پاره انتخابونه ترسره کیږي او د انتخابي کمیشن د حتمی نوملړ تر مخه په دغه ټاکنو کې 1545 کاندیدان برخه اخلي. خو د سیمې یو ځای خبريال ندیم خان تر مخه د لومړی ځل دی چې په ګلګت بلتستان کې انتخابونو کې د مذهبي سیاسي ګوندونو په ځای داواري آزاد توګه برخه اخیستونکي زیات دي.
آزاد امیدوار مذہبی جماعتوں
مخه نه ده او خلک پرجوش دي او خپل ستته باندې لکه کوشش کوي چې یاره صاحب شفاف انتخابات نشي او خلک چې کم دي هغه پایلشن کې برخه مخلي.
د ګلګت بلتستان د ټاکنو د پاره چې د دې وړاندې د اگست په میاشت کې نیټه ټاکل شوی و خو ورستو بیا دغه نیټه د کرونا وبالوجي وزنډول شو. د ګلګت بلتستان موقتی حکومت تر مخه انتخابونه به په صفا سوتره چاپیرچل کې تر سره کولو د پاره هر قسمه ګامونه اخلي. احسان محمد خان وی او ای ډیوا ابټ آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر درسره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته دا www.voadivanews.com. هېره نه کړئ.
ګرانو اوریدونکو، د ډیوا په خبری خپرونه کې اوس وخت شوی دی د پښتو د هنرمندانو، ادیبانو، لیکوالانو او د فنکارانو د ژوند ته د کتنې په اړه د یو رپورت. دغه رپورت هر هفته د اتوار په ورځ تاسو لپاره د ډیوا همکار سردار علي ټکر سره تیاری. نن هغه د پښتو ژبې د کم یو هنرمند د ژوند او د فن قصه تاسو لپاره راوړی ده. راځئ چې ورته وښو.
خو ګورې دونکو، نن به د سره د یو بل شاعر په والا خبرې کوم. د دې شاعر نوم دی میا انزرګل فقیر. پروفیسر عبدالرضا په خپل کتاب پټ ستوري کې د میا انزرګل په حواله باندې داسې لیکي. میا انزرګل په زیارت کلی کې د کاکا سه په اولاد کې د کاجی خیلو میاګانو په یو درنه کورنۍ کې په کال 1200 هجری خوښه کې زیږیدلو. د پښتو نه علاوه په فارسی کې هم شاعری کوله. په پښتو کې فقیر تخلصو او په فارسی کې میاګل. د خټکو ریاست تیری کې هم ډیر عمر تیر کړو. د تیری نواب د دې عالم فاضل شاعر ډیر قدر کولو. او دغه تیری کې میا انزرګل د زړو شاعرانو د کلام انتخاب یو کتاب په شکل کې کړو چې د کتاب نوم یې چمن بے عدل او گلشن بے تمثیل. په دې کې س د چمن بے نظر د شاعرانو ذکر او کلام دی او سی پکې نور اضافه کړی ده. د دې انتخاب د یوې قلمي نسخه کتابت په کوهاټ خار کې محمد اسلم شاه په 1400 هجری کې کړی دی. دا 1400 مخونه لري او د پېښور یونیورسټي د پښتو اکیډمۍ په لایبرری کې په سلسلهوار نمبر قاف 1496 موجود ده. د دې په سر کې د کاکا صاحب شجره د نسب هم درج کړی ده. میا انزرګل د لاس لیکلي د خوشحال خان د فضلنامې قلمي نسخه هم پښتو اکیډمۍ کې موجوده ده چې 215 مخونه لري. میا صاحب په کال 1446 هجری کال خوشا کې وفات شوی او هم په زیارت کا کسب کې خخ دی. اولاد هم دلته اوسي. خپل یو عقیدتمن میا بچا ګل په مرګ لوی مرسی لیکلی دا. نو راځي چې د کلام د نمونه لګوو. مرور چې می جانان خلق پرون لا عقل هوش زما د زړه لکه مجنون لا چی تور کلو چشمان پا کجل باندے چی تور کلو چشمان پا کجل باندے لٹ زما دزڑ بازار پا یو شب خون لار چی واغستے دا خیال جامے گلگنے
چی واغسته د خیال جامع گلگونه په هغه سات زما صبر سکون لار او بی گناه بی گناه زورل کوی را تپوهیگم بل سنشتا د غماز و پلمسون لار او په ظاهر می صورت روغ زړه می غلبیل دی په ظاهر می صورت روغ زړه می غلبیل دی د بڼو غشی دی حس په مضمون لار او د بیلتون په مرض پروت وی نرغیگی د بیلتون په مرض پروت وی نرغیگی ارمانی په دا حکمت کې افلاطون لار طبیبان می ل علاج دس بردار شو طبیبان می ل علاج دس بردار شو وایستا پزړه کې غش د بیلتون لار او روغ بنشی په دارو د طبیبانو روغ بنشی په دارو د طبیبانو که د یار وصل دی نوی ستا ژوندون لار او د فقیر پزړه چپی د بی خودی دی د فقیر پزړه چپی د بی خودی دی خون ستا په غاړه وینم سرنګون لار خو ګوریدونکو پر اتلونکو پروګرام کې به د یو بل نوی شاعر سره ستاسو په خدمت کې زیریږم اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لام سپارم او خجون درته غواړم
وراندیکا وس یو اداریه دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
د امریکای د ډیری مدینه د سویلی مرختیزی ایشیا د ملکونو په انجمن آسیان کې شامل ملکونو سره خواږه تعلقات را روان دي د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د امریکای او د آسیان د تنظیم د ملکونو د خارجه وزیرانو غونډې ته په ویډیو لینک د تقلیل کولو په موقع ویلي دي چې د هند بحر الکاهل د سیمې د مستقبل په باب له د امریکای او د آسیان د ملکونو سوچ یو شان دی امریکا هند بحر الکاهل سیمه کې د آسیان اهمیت د زړه نه تسلیمي او په آسیان تنظیم کې د شاملو ملکونو د سوکالۍ د زړه د خلاصا مرسته کوي خاغلی پومپیو زیاته کړه چې موږ د کورونا وایرس د مقابلې لپاره ګردي دنیا ته د شلو ارب ډالرو نه زیات امدادي رقم وشته دی په دې کې 9.8 میلیون ډالر صرف د آسیان تنظیم ملکونو ته وشته شوی دی موږ انډونیشیا ته 850 وینټیلیټرز ورکړي دي او نور یو نیم سلبا ډیر زر ورکو دین علاوه موږ فلپاین سره هم لوس کړي دي چې سل وینټیلیټرز به ورکو د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د آسیان تنظیم ملکونو سره د دوی د خود اختیار حیثیت د مضبوطولو او په دغو ملکونو کې د ترقۍ کې دوه لپاره د یو شمیر نوو منصوبو اعلان هم کړی دی خاغلی پومپیو ویلي دي چې د ټولو نړو بې خومون د آسیان او امریکای په نوم د کال 2021 نه تر کال 2025 پورې په یو عملي منصوبه د عمل کولو فیصله کړې ده د دې عملی منصوبې تر مخه به موږ د هند بحر الکاهل په باب له د آسیان ملکونو د سوچ مطابق د مستقبل د کارونو فیصلې کوو موږ د میکانګ سیمې 15 ملکونو سره د خپلې ملګرتیا فراخولو لپاره د امریکای او د میکانګ په ملګرتیا لاس پورې کړی دی ځکه چې میکانګ سیمه د آسیان ملکونو د سوکالۍ او د اتحاد لپاره ډیر زیات اهمیت لري من پدې هم فخر کوم چې د انساني ترقۍ لپاره د امریکای آسیان او د قیادت په باب له په بیان مو وړاندې تک کړی دی او د نوو منصوبو تیارولو او شروع کولو په ذریعہ د دې بیان مرسته کوو د امریکای د حکومت اراده ده چې د قیادتونو د راپورته کولو لپاره د سویلی مرختیزی ایشیا نوې جوړی اکیډمۍ لبا 15 میلیون ډالر امداد ورکړي دین علاوه به ویتنام کې د فول برایټ د نامي یونیورسيټي سره هم مالی امداد کړي دا رقم د هغو 14 میلیون ډالرو نه علاوه دی چې د امریکای او د آسیان د خایسته او خارونو خپلو کې د ملګرتیا د پروګرام لاندې ورکړې شوې دي چې دا شان دغو خارونو کې د اوسیدونکو خلکو جون په خکړې شي او اخیری دا چې امریکای د آسیان د تنظیم ملکونو سره د کورونا وایرس د موجوده عالمی وبا په مخنیوي کې د لاس امداد کولو د پاره دغو ملکونو ته نوی وسیلې اوخېدي چې په راتلونکو وختونو کې به هم د دغو ملکونو د پاره مددګاري ثابتېږي د آسیان تنظیم د ملکونو د اولسي صحت د هنګامي رابطي نظام ته د امریکې د خارجه چارو د محکمې له طرفه $500,000 په دې غرض ورکول کېږي چې دغه ملکونه دي د اولسي صحت د فوري نوعیت د مسلو او اړولو خپل وسطان زیات کړي او د بلې سوبا چټک تابع کولی شي. من مستقبل کې هم د کورونا د مخنیوي لپاره د صحت یو نوی نتورک قائم کړی دی. د امریکې د صحت او د انساني خدمتونو محکمه د آسیان د ملکونو د صحت مت سره خپل تعلق نور زیات مضبوطول غواړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.